کابل کې د ماپښین دوه بجې سوې. السلام علیکم درنو دوستانو، د ازادي رادیو د خبرونو په لړ کې دغه یو سات د ځوان فکر خبرونې ته ځانګړی سوې چې وروسته به زما همکار سفیر الله ستانکزی درته وړاندې کړي. خو مخکې تر دې چې د پروګرام ته ورسو، زه فریبا ظاهر تر دې مهاله د افغانستان سیمې او نړۍ مهم خبرونه تر اورم. په سر کې د څو مهمو خبرونو سر ټکی. په دوحې کې د افغانستان د سولې مذاکراتو په اړه یو ځل بیا بدبینانه څرګندونه شوې ده. سیف د چلډرن یا د ماشومانو د ملاتړ اداروي په 2020 کال کې شاوخوا 10 میلیون افغان ماشومان د کافي خوړو د نشټوالي له خطر سره مخامخ دي. او تمه ده د امریکا متحده ایالاتو اوسنۍ ولسمشر ډونالد ټرمپ نن په سپینه ماڼۍ کې د خپلې دندې په وروستۍ ورځ لسګونو بندیانو ته د بخښنې فرمان ورکړي. د خبرونو تفصیل. په دوحې کې د افغانستان د سولې مذاکراتو په اړه یو ځل بیا بدبینانه څرګندونه شوې. د افغانستان د دولت مرکزی پلاوی یو غړی ویلي چې د طالبانو استازي د رغند بحثونو دوام ته ډیره لیوالتیا نه لري. حفیظ منصور ازادي رادیو ته ویل چې مقابل لوري چمتو نه دی چې د خبرو جدي پړاو ته ننوځي. هغه ویل
مهم ټکی دا دی چې د افغانستان د اسلامي دولت پلاوی یو ځل بیا له هغوی غوښتي چې تر هر څه وړاندې د دین او اسلام له نظره او قرآن او سنت ته په پام سره د اوسنۍ جګړې په اړه بحث وکړو.
د شغلی منصور په خبره طالبانو بیا له امریکایي او هم د افغانستان له پلاوی سره د خپلو زندانیانو د خوشي کېدو موضوع مطرح کړی ده. سیف د چلډرن یا د ماشومانو د ملاتړ اداره وایي چې په 2020 کال کې شاوخوا 10 میلیون افغان ماشومان د کافي خوړو د نشټوالي له خطر سره مخامخ دي. د غیدارې نن په ویلامی کې ویلي چې سباندې 13 میلیون افغانان چې 9.1 میلیون ماشومان دي د خوراکي موادو په ګډون ژغورون کې ملاتړ ته اړتیا لري. د سازمان د روان میلادي کال لپاره د دې اړتیا د پوره کېدو لپاره لمرسته کوونکو هیوادونو څخه د 3 میلیارد ډالر مرستې غوښتنه کړې ده. په دغه سازمان کې د افغانستان د برخې مشر کریستوفر نیاماندي ویلی چې افغانستان د تاوتریخوالي، بې وزلی او د کورونا وایروس له بحران سره په یو وخت مقابل دی. نو له دې کبله د په خبره د هیواد په ډیر بد وضعیت کې دی او عاجل پاملرنې ته اړتیا لري. سیف د چلډرن تیر میاشت هم په یو راپور کې ویلی و چې سباندې 300 زره افغان ماشومان له سخت ژمي سره مخامخ دي او د هغوی د وضعیت په اړه اندېښنه شوه. له د هلمند والی د واشیر د ولسوال محمد ظاهر حقیار د وژل کېدو د پیښې په اړه د څېړنې سپارښتنه کړې. والی عبدالنبی الهام تیر ماښام په یو پیغام کې هغه بریټ چې په نتیجه کې وسلوال حقیار وژل سو تروریستي عمل وبلا او ویل چې د هغه غچ به واخلل سي. نو مورزیات کړه
موږ به هیڅ وخت آرام کښینو نو چې د ظاهر حقیار قاتل مونې پیدا کړي او د قانون منګولو ته مونې سپارلې. موږ به دی همیشه خپل ملت افشا کوو او د دې دغه ظلمانه او خاینانه عمل به زموږ ملت اتمن تخبیه کوي.
حقیار پرون ماشام د هلمند ولایت په مرکز لشکرګه کې د وسلوالو په دزو وژل سو او دوه ساتون کې ټپینسول. د دې بریټ مسولیت تر اوسه چا نه دی منلی. اخو وسلوالو طالبانو په دایکوندی ولایت کې د وی مخابراتي شبکې ستن ویجاړه کړه. د دایکوندی ولایت مخابراتو او ټکنالوژي رئیس لطف الله شریعتي ازادي رادیو ته ویل چې طالبانو تیر شپه داستن په کجران ولسوالۍ کې د یو توغندي په وشتلو ویجاړه کړه او یو ساتونکی هم ټپي کړ. د شغلی شریعتي خبره ده د سلام مخابراتي شبکې څلورم ستن ده چې په دایکوندی ولایت کې دروان کال پترس کې د طالبانو له لوري ورانېږي. زموږ اغلازه د رادیو ری تمه د امریکا متحده ایالاتو اوسنۍ ولسمشر ډونالد ټرمپ نن په سپینه ماڼۍ کې د خپلې دندې په وروستۍ ورځ لسګونو بندیانو ته د بخښنې فرمان ورکړي. امریکایي رسنیو په سپینه ماڼۍ کې د سرچینو په حواله راپورونه خپاره کړي چې تمه د ولسمشر ټرمپ به له شپېتو تر سلو پورې کسانو ته یا بخښنه او یا د بند مودې راکم کړي. تر اوسه د ډونالد ټرمپ د پخواني سلاکار سټیف بانون د احتمالي بخښنې په اړه څه نه دی ویل شوی. ښاغلی بانون له مکسیکو سره د سرحدي دیوال په جوړېدو کې په مالي فساد تورن دی. نوموړي چې د 2018 کال په انتخاباتو کې د ډونالد ټرمپ همکار وو دا تورونه رد کړی دي. نن د ولسمشر په توګه د شغلی ټرمپ د دندې وروستۍ ورځ ده. ټاکل شوی سبا د جنوري 16 جو بایدن د امریکا متحده ایالاتو د نوي منتخب ولسمشر په توګه لوړ وکړي. د امریکا د منتخب ولسمشر جو بایدن د لوري تمريني مراسم ورسته له هغه وزندول سول چې د امریکا د کانګرس ودانی ته نږدې ور ولګید. د بایدن د لوري رسمي مراسم سبا کېږي، خو په دې تمريني پروګرام کې د موسیقي ډلې او ځینې پوځیان د اصلي مراسم لپاره ځان چمتو کوي. د محل په پلازمینه واشنگتن ډي سي کې د نوي ولسمشر د لوري په مراسمو کې د احتمالي تاوتریخجنو اعتراضونو د مخنیوي په هدف په لوړه کچه استراري حالات نافذ دي. او روسیه د کورونا ضد واکسین د تطبیق کمپاین پایل کړ. د راپورونو له مخې د پلازمینه مسکو یو شمېر اوسیدونکو پرون د واکسین لپاره په قطارونو کې ولاړو. روسیه د اضافي محدودیتونو له لګولو پرته د کورونا وایرس ضد واکسین د نوي پروګرام تطبیق اعلان کړی دی. په روسیه کې دا واکسین لمړی روغتیایي کارکونکو، شوونکو او هغو خلکو ته ورکول کیږي چې زمینی ناروغي ولري. د خبرونو پای
ځوان فکر له ازادي رادیو نه
السلام علیکم ستړي مشه د ازادي رادیو د ځوان فکر پروګرام ته خراغلې زه صفی الله ستانګ زایم. د ځوان فکر په نننی پروګرام کې په افغانستان کې د پولیو یا د ماشومانو د ګوزرن زد واکسین د کمپاین په د پایل په ارتباط باندې خبرې کوو. په دغه پروګرام کې مو درانه میلمانه راغوښتي، میرجان راسخ د افغانستان د عام روغتیا وزارت د پولیو د پروګرام د عامه پوهاوي د برخې مشر دی، همدارنګه له کندهار چې هلته د پولیو زیاتې پیښې لیدل کیږي د کتلوي معافیت د څانګې مسؤول ښاغلی عبدالقیوم پخلا راغوښتی دی. له کندهار مو یو فعال او د مدني ټولنې مسؤول، د پیوند مدني ټولنې مسؤول حکمت الله صلحي ته هم بلنه ورکړې ده چې په پروګرام کې برخه راسره واخلي. همدارنګه له خوست هم چې هلته د پولیو یا د ماشومانو د ګزرن پیښې لیدل شوې دي، ځوانه فعاله نورین افغان راغوښتي ده په دغه پروګرام کې براسره خبرې وکړي. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت په ټول افغانستان کې تر 50 کلونو کم عمره ماشومانو ته د ګزرن یا پولیو ناروغۍ ضد واکسین لپاره پیل کړی دی. دغه واکسین په 2000 کال کې تر ډیره پورې د دې لپاره ځنډول شوی و چې د کرونا وبا خپره او د عامې روغتیا وزارت د چارواکو په خبره د کرونا ویروس د مخنیوي د خبرېدو د لا زیات مخنیوي لپاره په اکثرو سیمو کې د پولیو یا د ګزرن ضد واکسین تطبیق نشو او سږ کال به دوی 9,900,000 ماشومان یعنی 110,000,000 ماشومان په ټول افغانستان کې واکسین شي. زرګونه واکسیناتوران په بیلابیلو سیمو کې په تیره بیا په هغو سیمو کې چې د پولیو یا د ګزرن ضد د پولیو پیښې پکې لیدل شوي او هلته خطرات موجود دي، هلته به ورزي له 50 کلونو کم عمره ماشومان به واکسینوي. د عامې روغتیا وزارت د چارواکو په وینا په دغه کمپاین کې د روغتیایي کارکوونکو په ګډون شاوخوا 15,000 کارکوونکي ګډون لري. تیر 2000 کال چې کرونا وبا له یوې خوا افغانستان ځپلی او امنیتي پیښې هم پکې زیاتې وي، پولیو هم زیاته شوی و ټول ټال شپږ 59 مثبتې پیښې ثبت شوي وي چې له ډلې 28 د جنوب حوزې پورې مربوطې دي. په هغې کې کندهار، هلمند، روزګان ولایتونه شامل دي. همدارنګه د لویدیز او جنوب ختیځ سیمې شپږ او اته پیښې هم هغه څه دي چې تیر کال ثبت شوي دي. په ټوله کې هغه سیمې چې سرحدي سیمې دي د پولیو یا د ماشومانو د ګزرن له خطر پکې زیات احساسیږي. په خوست کې به شاوخوا 3,500,000 ماشومان سږ کال چې له 50 کلونو کم عمره دي هغوی به واکسین شي. په دې ډله کې د وزیرستانیو کډوالو ماشومان هم شامل دي چې دوی د ګولان په کمپ کې اوسیږي. په خوا په سپیری ولسوالۍ کې ستونزه وه، اوس هغه هم اواره شوې او خلک پکې خپلو ماشومانو ته واکسین ورکوي. په دغه پروګرام کې به تاسو ته هم ونډه درکړو. درنو اوریدونکو کولای شي په 0800-822-1555 باندې را سره خبرې وکړي، خپل نظر شریکي د پولیو په ارتباط باندې ستونزې لري، کومې پیښې مو لیدلې وي، په څه شکل باندې د وې وقایع او مخنیوي لپاره کارونه شوې دي. چارواکي څه کوي په تیر بیا د پولیو په وړاندې د منفي تبلیغاتو لپاره خلکو څه کړی دي، څومره عامه په هواي تر لاسه کړی دي، په دې ټول موضوعګانو باندې بحث هم لرو. تاسو هم کولای شئ زنګونه راته وایئ، همدارنګه په ازادي ډاټ رادیو سکایپ باندې هم کولای شئ تماس ونیسئ، او کوم شمیره چې ما مخکې ویل بیا به تکرار کوم، 0 800 22 55. ور به شو خپل میلمنو ته پیل به له ښاغلي میرجان راسخ وکړو، د افغانستان د عامه روغتیا وزارت د پولیو د پروګرام د عامه پوهاوي مسؤل دی. راسخ صاحب، ستړي مشه پروګرام ته بخیر راغلی. نور میلمنو ته هم ښه راغلاست وایم. لومړی به پیل له تاسو وکړم چې د پولیو د کمپاین په ارتباط باندې راته معلومات راکړئ.
مننه ستانګزه صاحب، سلامونه وړاندې کوم تاسو ته او په باس کې ګډونوال ښاغلي ډاکټر صاحب په خلاطه او نورو ملګرو ته، او همدارز تاسو رادیو له طریقه نه ټولو او لیدونکو ته هم سلامونه او نیکې هیلې وړاندې کوم. مننه چې دې موضوع ته بحث ځانګړی کړی دی. هو، لکه څنګه چې تاسو هم یادونه وکړه، پرون دوشنبه په ټول افغانستان کې د پولیو سرتاسري کمپاین پایلسو، او دا کمپاین د 15 ورځو لپاره به دوام ومومي، یعنی د دې ونۍ تر جمعې ورځې پورې به پرله پسې زمونږ واکسیناتوران په هغو سیمو کې چې د لاسرسي وړ دي هلته به ځي کورنیو ته، او د کورنیو ماشومان به واکسین کوي. او د دې کمپاین موخه هم همدا ده چې 9.9 میلیونه ماشومان چې عمرونه د 15 کالو لاندې دي هغوی ته د پولیو واکسین څاڅکي ورسول شي. او په دې کمپاین کې څنګه چې تاسو هم یادونه وکړه، شاوخوا 15-15 زره روغتیایي کارکوونکي، واکسیناتوران، رضاکاران، مبلغین، سوپروایزران، دا ټول پکې ښکیل دي، او دا کمپاین به په مخ بیایي. نو له بده مرغه ننګونې او ستونزې د تیر په تیر هم شته، که بیا هم دې ته مجال راکړه په ستونزې باندې به هم وغږیږو.
ډېره مننه کوم ښاغلی راسخ صاحب. ښاغلی عبدالقیوم پخلا له کندهار، تاسو ستړي مشه، بخیر راغلی. په کندهار کې د پولیو 28 مثبت پیښې 2000 کال کې ثبت شوې وي. تاسو چې نږدې هلته فعالیت کوئ، څومره دا خطر جدي دی او لا به هم دوام کوي؟
ځان په خپل وار د ازادي راډیو ډېرو درنو کارکوونکو، ډېرو درنو اورېدونکو او خپل همکار او ملګري ډاکټر صاحب راسخ ته سلام او ادب او احترام وړاندې کوم. 2000 کال تیر شو، واقعا بدترین کال و د افغانستان لپاره، خاص توګه د کندهار د اوضې لپاره. موږ په ټول هېواد کې 45 پیښې درلودلې، 8 پیښې د کندهار د اوضې څخه راپور شوې وې، چې دا 8 څخه 14 د کندهار ولایت وې، 16 د هلمند وې، او 4 پیښې د اروزګان وې، نه نورې زابلو د نیمروز څخه یوه پیښه راپور شوې وه. علت چې ولې موږ ډېرې پیښې درلودلې، هغه هم واضح او روښانه وه، چې تېر 2000 کې موږ د کرونا وبا درلودله، او د هغه وبا له خاطره موږ ونه توانېدلو هغه پلان شوي کمپاینونه چې موږ هغه تطبیق کړو. دا یو علت و. بل د کندهار او زه د ډېرې دوامداری او اصلاح مزمنی نه لاسرسی څخه کړي دي، چې د 1.5 میاشتې را په دې خوا موږ تقریبا 1.1 میلیون کوچنیانو ته لاسرسی نه لرو چې هغه واکسین کړو. نو د دغو دوو غټو علتونو تر څنګ نور علتونه هم دي چې زمینه یې مساعده کړې چې د پولیو پیښې د افغانستان په جنوب کې په 2000 کې ډېرې وي.
ډیره مننه کوم تاسو ته. بیا را شو اوس به خوست ته ورشو. نورین افغان، پروګرام ته بخیر راغلی. د خوست په اړه باندې راته وایي، ستاسو سترګو لیدلی حال څه دی؟ هلته هم ځینې پیښې ثبت شوې دي تیر کال، تاسو خپله هم ځینې پیښې لیدلې، که څنګه خلک څه ډول چلند کوي د دغې پولیو د پیښو په ارتباط؟
مننه ستنګزی صاحب، زه هم په خپل وار د تاسو ته او هم د ازادۍ راډیو ټولو قدرمنو اوریدونکو ته سلامونه او احترامات وړاندې کوم. هیله لرم چې روغ جوړ به خوشحاله به وای. په خوست ولایت کې چې کوم عمومي معلومات لرم، د خوست وګړي هغه ماشومان چې د عمرونه د 15 کالونو څخه کم دي، تقریبا 1.5 لاکھ 2.5 لاکھ چې دوی شي دي واکسین شوی دي. په خوست ولایت کې په خوا چې کوم ستونزې هغه اوس له منځه ولاړې شوې دي. اوس هم زموږ خلک چې دي زموږ واکسینټوران په چیپټونو کې دوی ناست دي کوم زموږ په داخلي دروازه کې د بل ولایت څخه چې کوم کسان راځي هغه د دوی ماشومان کوم چې په پولیو ناروغۍ اخته شوي دي نو هغه ته دوی واکسین کوي. په داخلي دروازه کې دوی ناست دي. صحت امیر هم په دې برخه کې زیات کار کړی دی. یو شمېر ډلې چې دي د واکسیناتورانو هغې کلو ته لیږلې دي. خو زمونږ په اطرافو کې بدبختانه چې زه ووایم زمونږ د اطرافو خلک ځینې خلک دي چې دوی ته عامه پوهاوی نه دی شوی نو دوی په دې باور دي چې په واکسینو کې یو ډول دغسې شایان ګډ شوي دي چې کله هغه مونږ خپل ماشومان ته دغه خپل ماشومان واکسین کړو نو دوی بدې لارې ته هڅوي یا دوی بدو کارونو ته هڅوي. نو په اطرافو کې خلک په دې باور دي. په خوست ولایت کې چې زه عمومي معلومات لرم نو په خوست ولایت کې دغه ستونزې دي نو هیله لرم چې دغه ستونزې به هم له منځه ولاړې شي.
ډیره مننه کوم نورین افغان. بیا به تاسو ته راشو ښاغلی راسخ. پروګرام خو د ځوان فکر دی، معمولا د ځوانانو په مسایلو خبرې کوو. پولیو د واکسین اکثر تطبیق کوونکي واکسیناتوران ځوانان دي، هلکان نجونې. دوی د لنډو دورو لپاره تاسو استخداموي، یو څه بدیل معاش هم ورکوي او بیا دوی واکسین پیلوي. رضاکار ډلې هم پکې شته. د دغو په اړه باندې راته معلومات راکړي، تر اوسه پورې څومره کسان له تاسو سره په دغه شکل باندې ثبت شوي دي، څومره مجاني کار کوي، څومره د پیسو په بدل کې کار کوي، په کومو شرایطو کې دوی کار کوي، که په دې اړه راته ووایي.
ډیره مننه. مونږ چې دا تل وایو چې د ټولنې مخور یا بانفوسه غړي مونږ ته په دې پروګرام کې په تیره بیا د کمپاینونو په بریا تطبیق کې ډیر مؤثر او اغېزمن ونډه ترسره کولای شي. هغه ځوانان دي، ځوانان لکه څنګه تاسو چې ویلې د نوي فکر سره سنبال دي، هغوی د تعلیم او تحصیل سره هم سنبال دي او همدار از معلوماتو ته ښه اسانه لاسرسی لري. د انټرنیټ او د سوشل میډیا او د دولت طریقه نه هم خپل ځان پوهولای شي او ته ریسرچ او تحقیق کولای شي، د واکسین حقیقت موندلای شي، د دې ناروغۍ هغه خطر هم درکولای شي او اړتیا د دې واکسین هم د ټولنې لپاره هم درکولای شي. دوی موږ ته ډیر زیات مؤثر او اغېزمن دي او همدار از د عامه پوهاوي په برخه کې هم ډیر رغند رول لوبولای شي. پرته د ځوانانو د شتون دا یقیني خبره ده چې موږ نسو کولای په بریا سره خپل کمپاینونه پر مخ بوزو، عامه پوهاوی وکړو او په ټولنه کې په اصطلاح د خلکو هغه منفي انګیرنې یا فکر یا شکونه او تردیدونه هغه بدل کړو. نو ځوانان موږ ته ډېر مهم دنده په دې برخه کې ترسره کولای شي. راشو دې ته چې څومره ځوانان دي په دې برخه کې، ډېره برخه د دغه پروګرام ځوانان تشکیلوي او په ډېره کمه فیصدي کې هغه مشران او لویان چې د پالیسیو او ستراتیژیو او برنامو او پلانو جوړولو په برخه کې دي، چې هغه نه یوازې د افغانستان بلکې د سیمې او د نورو مجربو متخصصینو کسانو په شمول د نورو هیوادو څخه هم موږ سره دي، چې په کال کې څو واره موږ د مشورتي ګروپ عنوان لاندې ناستې او غونډې هغوی سره لرو او د ننګونې دوی سره شریکو. په تصمیم نیونه په برخه کې موږ سره مشان دي، هغلته هم ګرچې اکثره ځوانان دي، خو د تطبیق په برخه کې موږ سره ځوانان ډېر رول لري. د بیلګې په توګه یادولای شم موږ دغه پروګرام په یوه برخه کې چې هغه د مکتبونو یا د ښوونځیو ښکیلتیا پروګرام دی، هغلته موږ ته تنکي ځوانان د ښوونځیو ښوونکي او همدارنګه شاګردان دوی هم ډېره ښه مرسته کړې ده او ښې بیلګې په دې برخه کې لرو. د بیلګې په توګه مثلا په جنوبي حوزه کې او همدارنګه په ختیځه حوزه کې تقریبا 400 ښوونځي په دې پروګرام کې ښکیل شوي دي چې شاګردان او استادان د دې ښوونځیو د هغو ماشومانو په برخه کې چې د کمپاین په ورځو کې له واکسین څخه په ځینو دلایلو له امله د واکسین څخه بې برخې پاتې کېږي، د هغو په نښه کولو کې، پېژندلګوي کې او بیرته هغوی ته واکسین رسولو په برخه کې ډېر رول لري. دغه تېر کمپاین چې موږ د 2000 کال د نومبر په ورستیو کې او د دسمبر په لومړیو ورځو کې پلی کړ، تقریبا 4000 داسې ماشومان چې د واکسین څخه پاتې شي او هغه دوباره په نخا سول د دغه ځوانانو په مټ باندې او هغه ته دوباره واکسین ورورسول سو. نو د دې وانډه موږ ته خورا زیاته اړینه ده او لنی کمرغه چې دغه ځوانان په اکثر سیمو کې پر رضاکار توګه د رضاکار او واکسیناتور او مبالغ په حیث موږ سره کار کوي. دوی داسې کوم ثابت او دایمي معاش تنخواه نه لري، فقط هغه د کمپاین په ورځو کې ډېره داسې کمه او ناچیزه حقو زحمه ورته ورکول کېږي. اما دغه ځوان فکر او دا کم احساس چې دوی سره دی د دغه پر بنیاد باندې دوی غواړي چې موږ سره همکاري او مرسته وکړه او دا تنکي ګلالي او معصومه ماشومان د دغه خطرناکې ناروغۍ څخه وژغوري. نو د دې ونډه او برخه او مرسته ډېره موږ ته اغېزمنه تمام شوې ده او ډېره اړینه هم ده.
ډېره مننه کوم ښاغلی راسخ، تاسو ته بیا در شو که لطف وکړئ لږ مزای ته تغییر ورکړئ چې غږ مو لږ څه ښه نه راځي، ستونزه لري فکر کوم. بیا به ممکن په دوم وار کې چې تاسو سره خبرې کوو غږ مو سم شي. تر هغه پورې به ورشو کندهار ته. ښاغلی ډاکټر قیوم، د کندهار همدارنګه د هلمند او اروزګان، په دغو هلمند او اروزګان کې خو عملاً په څو ولسوالیو کې جګړې روانې دي، هلته ځوانان په هغو سیمو کې چې جګړې دي، ناامنۍ دي، هغوی څنګه زړه ښه کوي چې ورشي او واکسین وکړي؟
نو زه اول غواړم مننه وکړم د دغو ټولو خپلو رضاکارانو څخه، واکسیناتورانو څخه، د هغوی د مشرانو څخه چې دوی بیا هم په دغسې ستړو شرایطو کې چې واقعا د امنیتي لحاظ څخه ډاډ نشته ولې بی بیا هم دا خطر منلی دی، او د کندهار په او د هلمند او روزګان په ځینو ساحو کې چې موږ کور په کور کمپین لرو هلته دي واکسین تطبیقیږي. لکه راشه صاحب چې وویل کندهار په حوزه کې 12,109 نفره زموږ سره کار کوي چې د کندهار ولایت په سطح 12,105 نفره زموږ سره د واکسین یا د پولیو د کمپینونو په برخه کې کار کوي. او د دې لویې فیصدي بیا هم ځوانان دي چې هغه د کار توان لري، انرژي لري، حوصله لري د کار. هغوی په دې پروګرام کې واقعا کلیدي رول لري، رول کې موږ واقعا ارزښت ښایلي په سختو شرایطو کې موږ سره کار کړی دي. خو په عین حال کې موږ دې پروګرام لکه راسخ صاحب چې وویل یو اندازه مبلغ چې بیا هم افغانستان د ډېرې لوی جنجال چې هغه بېکاري ده د هېواد په سطح ولې بیا هم موږ دوی ته یو څه د کار زمینه مسایده کړې ده. داسې بېخي ډېر به نه بولو، خو بیا هم یو څه عاید د دوی و کورنۍ ته د همدغه پروګرام له طریقه څخه هم ورسېږي.
مننه نورین افغان، تاسو راته وویل چې په خوست کې یا په د پکتیا په لویه حوزه کې د نجونو ونډه څنګه ده د واکسیناتورانو په توګه باندې؟ آیا نجونې ورځي په هغو سیمو کې چې امن دی او د دوی د تلو زمینه برابره ده؟ په ښاري سیمو کې دوی برخه اخلي که څنګه؟
ولی نه مخکې زمونږ یو شمېر ښځې دی چې دوی به د واکسیناتورانو په ډول دوی کار ترسره کولو، دوی به مختلفو ولسوالیو ته تللې، هلته به یې ماشومان واکسین کول. خو د پخوا په پرتله اوس هغه ښځې او هغه خویندې چې مونږ په دغه برخه کې لرلې اوس هغه ډېرې کمې شوې دي، ځکه دوی ستونزې لرلې، دوی ترانسپورت نه لرلو، دوی به په پښو یو بل ولسوالۍ ته تللې، یا دوی ماسک چې وو هغه ډېر کم وو. که مونږ وګورو زمونږ خوست ولایت چې دی یو کلتوري وطن دی، په دغه ولایت کې د یوې ښځې راوتل د کور څخه ډېر ستونزمن کار دی. خو کله چې یوه ښځه له کور څخه راوځي نو دوی ته باید ټول امکانات موجود وي. پخوا به چې کله ښځې له کور څخه راوتل یا به د واکسین کولو ماشومانو ته به وتلې، مختلف ولسوالیو ته نو دوی لپاره غو امکانات نو موجود چې دوی به غوښتل نو وس هغه دوی زنه حقبي چې په دغه برخه کې کار وکي ځکه وایي چې مخکې به موږ چې کله کوم ولسوالیو ته تلو موږ په پلي تلو ځکه چې موږ ترانسپورت نه لرلو موږ په ډېر ستونزه سره له کور څخه راوتلې وو نو موږ نه معاش لرلو معاش مو کم وو موږ به خپل کورنۍ نه پرېښودلو چې په دومره کم معاش باندې موږ وظیفه وکړو نو اوس دوی زه نښه کوي چې په دغه برخه کې کار وکړي او د ښځو ونډه په دغه برخه کې ډېره کمه ده.
مننه کوم نورین افغان. اوریدونکو تاسو هم کولای شئ چې موږ ته زنګ راووهئ 0 8 2 5 5 زموږ شمیره ده 0 8 2 5 5 5 تکرار مې ذکر کړه چې همدا یو نمبر باندې زنګ راوالی شئ. همدارنګه آزادی ډاټ رادیو زموږ د سکایپ آدرس دی. د پولیو د کمپاین په اړه خبرې کوو. تاسو هم خپل نظر راسره شریک کړئ او پروګرام کې راسره ګډون وکړئ. خپل نظر یا پوښتنه کلری راته وی وای. یو اوریدونکو لروم دا شیبه از موږ تخنیکی همکار اشاره کوي د براواخلو لکم زایمو زنګ را والي دي نوم متصدی او د پولیو په اړه باندې تاسو وای. اوبله
څنګه ورې سازمان زغوري سلامونه تاسو وړاندې کوم تاسو رادیو ټول کارکونکو او دونکو تاسو سلورو ملمنو تاسو سلامونه خو
سلام. وعليكم السلام.
عبد الخیم په خلاص ساتل چې د پمیروي فروختن کې واکان د افغانستان خلکو خصوصا د لوی کندهار خلکو ته خدمتونه کړي.
او مننه. وعليكم السلام. مهرباني وکړئ نوم مراته کو واخلی بیا راته وی چې کومه زه
کومه قاضي صاحب پښتون دي تاسو دایمي همکار او تاسو دایمي اوریدونکو یم د دنیا علم پایز غواړم چې پر واکسین در سره وځم.
دا خو به ډیر ښه کار وشي.
دا څه چې دا واکسین دا څه وشي دی یو تیبي مالیکې دی یو تیبي وقایې دی واکسین چې دی تیبي وقایې څه دی یعنی تیر څه دی چې مشکل نه راغلی باید موږ مشکل ته توجه وکړو. نو بل خبره دا ده چې په قران کې هم د ټیپ مبارک آیاتونه راغلي دي او په حدیثو کې اشاره ورته شوی دي او که په وسنی عصر کې درته وایم زه د یو دیني عالم په حیث ما 15 کاله تل کړی ما تر اوسه نه پوهېدلم چې 15 ډوله واکسین هم په جهان کې رایج دی. اما دغه متخصصینو ډاکترانو او قهرمانانو ترې خدای تعالی خیر ورکړي چې دوی موږ پوه کړو رانو یې سات دی چې واکسین ولې نه تطبیقیږي په بعضي مواردو کې په بعضي ځایو کې. زه فکر کوم چې یو خدای افغانستان خلک صادقان دي په عین صداقت کې د لوري عقیدې خاوندان دي کوم منطقي تبلیغات چې ودی ته کېږي چې دا د پلانې د وینو جوړ دی د چشرې وینو جوړ دی د اساسي نسل خرابې یا تاسو به غیر تکیه او مقصد دا ولي غربیانو دا پلانې نه مستمو تر کېږي دا خبرې ودی ته کېږي نو دوی د خپل عقیده چې وازنه یې واردوي نو دوی بنه د واکسین سره سره پیچې کوي. او بنه خبره زما غوښتنه د دې خلکو صدا ده نو زه غوښتنه ځینې کوم په دیني عالم پرېس شاید نور اوریدونکي به مې ځان اوري ان شاء الله.
وو راځي قاری صاحب راځي غږ مو.
او نو زما غوښتنه د خلکو صدا ده چې دغه پولیو چې د یو ساري او میکروبي ناروغي ده دا د هر مور او د هر پلار د هر کلی د ملک د هر کړیدار د هر ارباب د هر عالم وظیفه ده چې خلکو ته آگاهي ورکړي کچیر موږ یو کوچنی په دغه سارین په دغه میکروبي او ناولی ناروغي اخته کیږي دا به موږ کوچنی د عمر د پاره ځواني مرګي او د عمر د پاره به موږ د پلار یا د مور د وژو پاره.
زه غواړم یو څه بلم ک تاسو روخانه کوي چې کڅام چې دینی عالمانو تل ویلې دي چې دوی په دغه سي کمپاینونو کې برخه اخلي خو څه فکر کوي څومره مهمه ده چې دوی نورم خپل هڅې چټکې کړي کله چې خلک ورزي جماعتونو ته دوی هم واز ورته کوي خصوصا په غوسیمو کې چې دغه کمپاین نشي تطبیقې ده څومره مهمه ده چې دغه دینی عالمان خلک پوي کې ځکه چې حساسه مسأله ده او دوی باید پوه شي چې د پولیو واکسین تطبیق کې خپل ماشومانو ته
موږ په دوه حالتو سره ګرېس سره ستې ولاجانه موږ په دوه حالتو کې قرار لرو یا به واقعیتونه وایي یا به کتمان د حق وو. اکثره علما او په دغه مواردو کې اکثره علما خپل مسؤلیت نه دی ادا کړی په شمول زما زه بل کله کله د راډیو طریقې زغیر او خلک ما دیموکرات مولا بولی د خلکو درد هم راته راځي اکثره علما خپل مسؤلیت نه دی ادا کړی صدق خلاص یو نزل علما خپل مسؤلیت ادا کړی دا غوښ تشکر کوم دا چې موږ پر مخ نه زو موږ خپل مسؤلیت نه دی ادا کړی.
او تاسو تشویقوي چې باید خپل مسؤلیت ادا کړي خلکو ته وازو کې څه فکر کوي آیا مغدي
بلې وو موږ تشویقو زه خپله هم د خپل مسؤلیت ادا کوم د هغه رضاکارانو څخه زه تشکر کوم د قهرمانانو څخه چې دوی راځي او کور پر کور دروازه پر دروازه ګرځي خلکو ته تبلیغونه کوي ازارۍ کوي زموږ د کوچیانو په خاطر زه خپل ځانم تشویقوم خپل نور علمان تشویقوم چې باید خپل مسؤلیت ادا کړي.
ډېره مننه کوم قاري صاحب پښتون د ازادي راډیو دایمي همکارو دوی خبرې وکړي. بل اوریدونکو به هم راواخلو تاسو کولی شئ د ازادي راډیو دغه پروګرام ته چې د پولیو په ارتباط او دا چې ځوان واکسیناتوران په څه حالتونو کې دوی ورزی واکسین لګی په دې اړه باندې خبرې کوو. میلمانه هم لرو د پولیو د عامه پوهاوی عمومي مسول ښاغلی میرجان راسخ، د کندهار د کتلوي معافیت مسول ښاغلی عبدالقیوم پخلال، خوسته ځوان فعال نورین افغان، او وروسته به بیا د کندهار یو بل مدني فعال ښاغلی حکمت الله سلحي ته هم وخت ورکو. اوس به یو دوه اوریدونکي راواخلو، بیا به بیرته میلمنو ته ورشو. مهرباني وکړئ څوک له کوم ځای مو زنګ راوالی دی؟
بلې، زموږ سلامونه نیکې خیر احترامات سره واسب تاسو ته استاذ درنو میلمنو ته د ننګرهار نه ریحان افغان زحمت در کوم دغه بخښنه غواړم.
او مننه ریحان افغان صاحب، پروګرام ته په خیر راغلی. دا راته وایي چې په ننګرهار کې خو چې له پاکستان سره له پښتونخوا سره اوږده پوله لري، اول تم دغه پیښې کله کله رامنځته کیږي، یعنی یو سیمه ده چې له ګواښ سره مخ ده. تاسو داسې پیښې څه لیدلی دي د پولیو یا د ماشومانو د ګزارن کې څنګه؟
ولنه دا سیدا ستخه موږ هم خلک دي دي چې راته سيږي اکثر واقعیت ته ډیر زیاتی څخه دا دلته یمنه سیمې ډیر زیاتی دي. هغه سیمې چې کومې سیمې دي هغه ته د سیدا ګینه کې د واکسین والو او بل زه دغه نه خوښ تا کوم چې هغه دلته چې کوم واکسین کېږي د دې په سی هغه د یو تارن کسنی چې راځي څو تاري هو واکسین تیر شي د کلن تیر شي او بس به روس تارن نه کیږي. نو ما دا خوښ ته چې دغه د پاره یو تارن کس پیدا کړي چې دا واکسین کیږي کوم علاقې کې نو علاقه و ساري چې دی علاقې کې واکسین شي او کنه شي. زموږ اکثره علاقې د واکسین نه پاتې دي او اکثره پیښې په هغه علاقو کې راځي.
ډیره مننه کوم ریحان افغان لننګرهار خبرې کولې. ور بشو یو بل اوریدونکو دا بورسته اوریدونکو د سکایپ لارې مهرباني وکړئ څوک له کوم ځای مو زنګ راوالی دی؟
صاحب تاسو ته اوریدونکو ته میلمنو ته سلامونه وړاندې کوم.
سلامونه
میلمنو ته. مهرباني. دا ده چې دا دومره موده کې دا منفی ذهنیت ولې نه کمیږي؟ یعنی په لور وړاندې کوم ذهنیت عام افغانان سره ده یا داسې بعدې پایلې لري یا د سره نور کوم مواد در شوي دي؟ دا ولې خلکو دې ته کار ونه کړل د واکسین ته رانه؟
ماشوم هم تاسو ته نږدې ده، دته مو واکسین لګولی که څنګه چې اوس خبرې کوي غږی راځي په بکګراوند کې؟
موږ نن واکسین ولګولو لاندې کمرغه نن راغلي واکسین ترانه غلي او دوه درې ماشومان لرو هغه ته واکسین ولګول.
ها 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 ها. ډیره مننه کوم، حتمان بس تاسو مسله موږ یاداشت کړله. اوس به میرجان راسخ صاحب نه پوښتنه وکړو. دوه مسلې وي ښاغلی راسخ. یو دا چې د څارنې لپاره کوم پروګرام لري تاسو، که څنګه یا هماغه پخوانی شکل باندې چې دروازو باندې به په تباشیر یا مارکر باندې لیکل کېدل هماغه شکل اوس هم دوام کوي که څنګه، یا بل کوم سیستم مو هم ورته پیل کړی دی چې څارنه وشي چې بالاخره دغو کورونو کې واکسین لګول شوی دی؟ تاسو ورځی بیرته هغه کوي که څنګه؟ یوه دا مسله، او بل دا چې دغه منفي ذهنیت ولې نه لري کیږي؟ تاسو چې د عامه پوهاوی مسؤل یاستئ کافي امکانات لري چې بالاخره دغه منفي ذهنیت له منځه یوسئ که څنګه؟
مننه. مخکنی پوښتنې تر اوسه موږ هیوادوال چې د ننګرهار ولایت نه مطرح کړی وه چې ولې به څارنه نه کیږي. واکسین د پروګرام څارنه او د واکسین اپرانو د فعالیتو څارل موږ ته ډیر زیات اړین دي. په دې څارنه کې موږ ډیر زیات جدي یاستو او دا څارنه موږ که څه هم د بیلابیلو لارو نه کوو. یو دا چې د کمپاین په جریان کې د مرکز نه زموږ ملي څارونکي یا ناظرین سیستم ته هغلته په جریان د دې کمپاین کې مخکې له کمپاین او همداراز د کمپاین وروسته بل ټول مسائل څاري او همداراز نورې برخې هم لري. په خپله هغه سیمه ییزه ټیمونه یا د ولایتي او حوزوي ټیمونه دي هم خپله څارنه پر مخ بیایي. د دې تر څنګ یو دا پروګرام نور هم ډېر اړین دي چې هغه تر اوسه موږ اګر چې د رسنیو سره نه دي شریک کړي، د ریموټ مانیټورینګ یا د دې واکن څارنه هم یو پښه ده چې هغه د نوې ټکنالوژي یا مخابراتي کتلو طریقه دا هم موږ مخ بیایو. دا مخصوصا په هغو سیمو کې موږ ته دی چې دي او هلته زمونږ څارونکي یقینونه نیسي او څارونکي د مرکز نه نیسي وتلی. د مخابراتي کمپنیو په مټ باندې موږ مستقیما کورنیو سره تماس نیسو، پوښتنه ترې کوو چې آیا ټیمونه درغلي وو، ماشومانو واسیر شول که نه شول. دا ټولې برخې دي، خو بیا به هم نیمګړتیاوې وي په ځینو برخو کې، مخصوصا دا نیمګړتیاوې به زمونږ په هغو سیمو کې وي چې هلته دغه مخابراتي شبکې به هم صحیح کار نه کوي او هغه سیمې به ناامنه وي، ګواښونکې سیمې به وي، زمونږ څارونکي او مزدورین به هلته نشي تللی. دا سیمو کې هم موږ کېدای شي ستونزې ولرو او دا څارنه موږ ته د ارقامو په راټولولو برخو کې او دا مشخص کولو چې کوم ماشومان د کومو دلایلو له وجې نه د واکسین څخه پاتې دي ډېر اړین دي، او د دغو ارقامو په بنیاد باندې بیا موږ خپل فعالیتونه په نورو راتلونکي کمپاینونو کې عیارو. نو د څارنې په برخه کې بیا زمونږ غوښتنه د ټولنې ټولو وګړو نه، د ځوانانو نه، د رسنیو نه، او د مدني فعالانو نه، او د خپلې د ټولنې مشورو نه هم دا ده چې دوی دغه پروګرام څاري، څه نیمګړتیاوې کوي موږ ته شریکي کوي د ولایتي ټیمونو سره، حیدو سره، او دا موږ ته ډېر ګټور تمامېږي. بل دا چې منفي فکر تر اوسه ولې نه دی له منځه وړل سوی، تاسو پوهېږئ له بده مرغه هر کله دا پېښ شوي دي چې د منفي فکر نه ډېر استقبال شوی دی او همداراز زر اثر یې اچولی دی د خلکو په افکارو باندې. که څه هم چې د تېرو کلونو را په دې خوا دغه عامه فعالیتونه د بېلابېلو له لارې موږ پر مخ بیولی دي، په مخصوصا درې کټګوریو کې تقسیم شوي دي چې د عامو رسنیو او همداراز د ټولنې مشرانو او مخورو دیني علماو له لارې او حتی بینالفردي مکالمه یا پوهاوی هم موږ پر مخ کوي چې ټولنه واکسین رالوي.
خغلی راسخ لگ مزای تک تغییر ور کی چغاگ مو خن رات جال رات غاگ مو دغه دی منفی ذهنیت پاړه باندې خپل خبرې لگ لاندې کی او غاگ بو مو سم شترغو.
د منفي فکر د لمنټولو لپاره د تېرو څو کلونو هڅې ګړندۍ روانې دي، که څه هم دا فکر د پخوا په پرتله باندې ډېر کم شوی دی. اوس د سیتي منفي فکر ته نور مثال نه دی پاتې، دغه د کورونا ویروس پټه او کورونا ویروس په وړاندې دا کوم واکسین چې جوړېږي نور دغه د پولیو واکسین یا د پولیو ناروغیو په اړوند باندې نور هېڅ پوښتنې لاحل نه پاتې کېږي، او دا فکر ډېر کم شوی دی که دا څوک بیا هم شک تربیت یا څه لري د واکسین نو دا به د منفي فکر نه به اخوا حتی په بخل سره چې د جهالت مرحله به وي. بیا هم مخکې ما یادونه وکړه چې د دې منفي فکر بدلولو په خاطر باندې د بېلابېلو لارو نه موږ خپله هڅه کړې ده د ټولنې په کچه باندې او همداراز د بینالفردي پوهاوي یو لارې چې دیني عالمو ډاکتر مخصوصا هغه کورنۍ په نښه کوي چې خپلو ماشومانو ته واکسین نه کوي، واکسین ردوي، هغو سره خبرې کا تر څو د هغوی قناعاتو سره هم کوي او هغوی مغربي فکر لري. که څه هم اوس چې دا د ستاسو د رسنیو له لارې نه اکثره موږ بېرته پیغام د ټولنې نه اخلو، اکثره کسان دا واکسین استقبالوي او دغه ناروغۍ خطر او تهدید ورته معلوم دی او دې د دې غوښتنه کوي چې باید واکسین فعالیتونه تشدید شي او دا ناروغۍ له منځه لاړ شي.
مننه کوم ښاغلی راسخ. نورین افغان، دا ور به تاسو ته راشو. په خوست کې خو یا په ټوله کې په لویه پکتیا کې که څه هم د افغانستان ټول وطن د جرګو وطن دی، خو دلته جرګې هر وخت کیږي. په دغه جرګو کې آیا خلک د دغه پولیو یا واکسین په اړه باندې هم خبرې کوي که څنګه؟ کله دغه سیمه جرګې او مجلسونه په دغه واکسینو په دغه طبي سپارښتنو هم جوړې شوې دي که یوازې د شخړو د حل لپاره دغه جرګې کیږي؟
ولې نه ستنګزې صاحب په کلیو کې یا اطرافو کې هم نه د دې جرګې زیاتره جګړې چې وي جرګې چې وي هغه چې جوړېږي د ستونزو د له منځه وړلو لپاره جوړېږي. خو په مرکز کې داسې پروګرامونه دایرېږي د سیاستنامې له خوا یا هم د نورو مؤسسو له خوا چې هغه د پولیو واکسین ګټې یا د ماشومانو لپاره پولیو څومره ګټ لري په خوس ولایت په مرکز کې دغه غچې دغه برخه په دغه برخه کې کار کړی دی خو په اطرافو کې ماندی دلې چې جرګې اکثره د پولیو په اړه جوړ شوې وي خو په ولایت په د خوس ولایت مرکز کې دغه کومې ماسیسې چې دي یا کوم د ستامل خو پروګرامونه جوړ شوې دي په اطرافو کې مدغه جرګې نه دلې چې دوی د پولیو په اړه خبرې کړې وي یا یو لبه سره ناست چې پولیو څومره ګټه لري زموږ ماشومانو ته څومره یعنی کله چې موږ خپل ماشومان ته واکسین کړو نو د ګوزن ناروغۍ یا داسې نورو د شر ناروغۍ څخه به زموږ ماشومان په امن کې وي په اطرافو کې دغسې نشته خو په مرکز کې موږ دغسې جرګې لرو
ښه مننه اوس له کندهاره یو بل مدني فعال حکمت الله صلیحي هم را سره وصل شوی د ټلیفون په کرښه باندې ښاغلی صلیحي ستړي مشه پروګرام ته په خیر راغلی د ځوانانو د رول په اړه راته ووایي چې څومره په علاقه مندۍ دغه د پولیو د کمپاین کې دوی برخه اخلي او د واکسیناتورانو په توګه باندې کار کوي
څلو اوریدونکو ته سلامونه او احترامات وړاندې کوم ډېر مننه چې موږ په فرصت راکړې تر څو تاسو د رول په اړه او هغه خاص چې په دې خطرناک وي او نه علاج نه هغوی ته اعتبار باندې
ښاغلی صلیحي وبخئ خبرې مقطع کوم غږ ملک څه ستونزه لري فکر کوم ښه ټلیفون د دوی بند شو بیا به مونږ تلاش وکړو خو د دوی غږ جړ راته هیله کوو که بیا راځي نو چې غږ یې سم شي بیرته به ورشو نو ښاغلی عبدالقیوم پخلا ته ښاغلی پخلا بیا به هم دغه پوښتنه له تاسو وکړمه چې ځوانان په څومره علاقمندۍ باندې ورځي په دغه کمپاینو کې برخه اخلي په دې اړه که راته ووایي
د پښتون څومره مخکېن جواب وای او یو ځل بیا غواړم چې ستراري آسان شي په دې پرګرام کې لویه برخه د ځوانانو ده موږ د جوړښت داسې دي چې د پولیو د شبکې د چټین لرو موږ په کین کې څلور نفر کار کوي دوه رضاکاران دي چې یو واکسین تطبیق کوي یو تلشت او بل دوره ځاکاران دي چې هغه ریجستر یعنی د کورونا ریجستر او د ماشومانو کې دات په اقتصاد کې ریجستر کیږي او بل د مبلغ په نامه باندې کار سره کوي چې هغه دروازه ټکی او د ټولنې سره کار کوي بل د دې پر سر باندې د څنګه چې مونږ دا د یو ځای کیږي د دې پر سر باندې یو مشر لري د سوپروایزر او دا غو پینزو څوک له سترونو په سر باندې بیا یو بل مشر دی د ناظم په نامه باندې د کوارډیناتور په دې ورته هغه ټوله کټګوري ځوانان دي ځکه دا ډېر ستړي کار دی دوی د سهار د اتو بجو څخه تر دولس نیمو بیا د ماښین د دوو څخه تر درې نیمو پورې او وروسته بیا د هغه د راپورونو جوړولو ټولولو خپل مشران ته تسلیمول یعنې دا یو خو خلکو تر پلان وتلې کار دی نو زموږ سره اکثره ځوانان دي او بل دا چې موږ نه یوازې ځوانان ته بلکې موږ خپلو خوندو ته په سکندر ښار کې تقریبا چې موږ یو سلو څلور کلستر لرو زموږ درې اویا ساده ټیمونه زموږ سره یو خورم کار کوي چې هغه په اسانۍ سره وکولای شي دروازه وکړي چې یو دننه کور ته ورشي هغه بده ناروغو
او پام دی پلمه بز دغه دومه پښتنه مطرح کمه بله دا بل پښتنه بم زو کمه چې د منفي ذهنیت د پاکولو لپاره په څه شکل باندې اغل تکار شوې د سیمه ایزه کچه باندې بیا پټوله کې پلوه کچه باندې څه حادثه شوې دي نتیجې ورکړي که څنګه
دا پرګرام دی اساسي برخې لري د پولیو د لمنځولو یو عملیاتي برخه ده څخه کې دا رضاکاران انتخابي جي روزل کیږي دي عملا واکسین تطبیق کوي لکه دا ټیم جوړش چې مستوي یوه د عامه په حدیث برخه ده چې دا د رجستر مبلغ هغه دا وځل لري چې دا د ولسوالۍ په صد د کلسترونو په صد باندې د عامه په حوی مسولین لري دا د عامه په حوی لپاره کار کوي ووره د کمپاین د مخه شروع کیږي او د کمپاین په جریان کې بی عملان کورونه محل سپینجری مشران د مساجدو له طریقه دروازه په دروازه باندې کور ته پیغام رسوي په لیکل شوي پیغامونه ورکوي بی خبروي چې زموږ کمپاین په دغه وخت کې شروع کیږي دا یمه طریقه ده خبرول بل طریقه چې دا عامه په اړيله طریقه تفسیر کیږي موږ د ټولنې د شکلتیا یا د ټولنې د پایلې لپاره مجالس نیسو چې معمولا د پروګرام د مشرانو له خاص خصوص زندیر کې هغه خپل شخصا برخه اخلي بس په دکیر میاشت کې موږ اته غونډې د کندهار په اتو محلو کې د سپینږیرو مشرانو ملا امامانو ملګوزار د وکیلانو سره په عینو مینه کې سپین بولډک کې دند کې د ښځو چارو ریاست د حج اوقاف د نوي ښار او د لوولي د سیمې د خلکو سره درلودلې چې په د هر غونډه کې اویا تراتیا او تر سلو نفرو تر سلو شلو نفرو موږ د دې سره د پولیو د کمپین په ارتباط باندې معلومات ورکو بل د عامه پوهاوي طریقه همدغه د میډیا او رسنۍ له طریقه لکه استاذ سره چې ستاسو پروګرام د موږ مثلا تیره میاشت کې وږ دېرش راډیویي پروګرامونه او لس د تلویزیون پروګرام ترسره کړل چې له دې طریقه خلک پوه کړو همدارنګه د مکاتبو له طریقه څخه د معلمانو او دلته په خپله د بیړني عملیاتي مرکز په جوړښت سختار کې موږ د اسلامي مسلکي ګروپ په نامه باندې خپله دلته نفر لرو چې هغه مدارس او مساجد او د امامانو سره شینې د پروګرام په ارتباط باندې په هوایو کې او خپل د مشهور علماو مدارس او فتواوی موږ د ځان سره لرو
دا ډیر مننه
دی د ذهنیت
ابدی د پوهې ډیر مننه کوم خغلی ډاکټر قیوم بیا به لکندار خغلی حکمت الله سلهی ته بیا ور شو خدای دی چې دا ور ټلیفون سم شوی وي سلهی صاحب تاسو راته وای چې ځوانان هلته په څه شکل باندې په دغه کمپاین کې برخه اخلي علاقه مند دي چې دغه کمپاین په جدي توګه مخته یوسي څنګه
ډیر مننه چې ګم فرصت راکې لکه څنګه چې په خلاصې بویل ځوانان په دې برخه کې ډیر شکیل دي او دغه پروسه اکثریت البته ځوانانو څخه هدف خويند یو ورونه دواړه دي چې شامل دي لیسې دغه پروګرام مخته وړي موږ په بیل بیل برخه کې کوشش کړی دي چې د خپل طریقه د مدني ټولنو له طریقه څخه د ټولنې په خاطر باندې د دې مرز او وبا پاره خلکو ته معلومات ورکو او کوشش مداوي چې د دې پروسې خپل ملاتړ په څه شکل زیات کړو نو موږ هم کوشش کړی دي چې د دې برخې د تقویې لپاره د ځوانانو څخه شګه تا واخیستل شي تر څو په ټولنه کې دغه ناوړه مرزي چې زیات نور عوامل لري چې په څه شکل دا من سره دی یعنی اوس کچېری موږ کندار یاد کو د دې عوامل باید موږ لمنده څخه یو سفر د مثال موږ په کندار کې د کانالیزیشن ستونزه لرو چې موږ هغه پرهنګ په شار کې په اصلاح د چروي د پاکولو د حفاظت په موهیت پاکوال په خاطر باندې باید مراد سي هغه کې مخفل د پوهاوی هڅه کړې ده او کوشش مو کړی دي چې پروګرامونه جوړ کړو ترڅو خلک خپل ماشومان او عموم کې خپل چاپیریال پاک وساتي ترڅو د دې او دغه سينورو امراضو مخه ونیسو.
مننه کوم لتا شوم د پښتنه وکم بیا به ډاکټر سیب قیوم ته مواره ورکم دا چې د کندهار ولایت اخوا چمن او بیا کوټه او داسې بلوچستان په لوي کې التام دغه پیښه سپتی شوې دي د خلک خو ارتباط هم لري کورنۍ خپلوانی ووسی کله کله بدوی زی ورازی د خلکو ترمنځ روابط په دغه ارتباط باندې څه شکل باندې دي دوی هم په دغه مسایلو باندې خبرې کوي د مخنیوي لپاره څه اقدامات لري که څنګه تاسو څه معلومات لري په دې ارتباط
بالکل دا سیمه چې د پوموم کې جنوب او دا چې د کوټي او د پاکستان غیالات هم د سرحد هغه طرف هم سرحد یا کرش هغه طرف موږ په نظر کې ونیسو دا ټول مستقیما ټولنیز اړیکی او ګډي اړیکی لري چې هغه د کورنۍ او ترمنځ د دوستانو ترمنځ د ګډ رفت آمد لري یا یو تاګ ولا تاګ لري چې هغه اړیکی مستقیما دي چې دا اړیکی د دې مرض د انتقال لفاره مثلا دا مرض تقویه کوي او زیاتوي یا یو صحیح بل صحیح تزي نو په دې اعتبار باندې لکه څنګه چې شای په ماغه د داخل کو تفوهوي نه دی ورکول شوی او بیا په دې اعتبار کوشش باید دا وشي مشکلې د مدني ټولنو د اړخ څخه چې باید دغه سي او دغه نور امراض د مخنیوي لپاره کار وکړي ولی زموږ زموږ اکثریت د ټولنې غړي چې دي ماغه سواد لاړخ یا د ذکرو لاړخ څخه د جنگونو لامل د نورو عواملو لاړخ څخه لري پاتې شوی دی او د دغه مرض فاړه زیات په هوای نه لري. خو بیا هم د غاړي کې ډیره کڅو هم داړي کې د ټولنې د پرمختګ او ټولنیز پیاوړتیا د فار مهم دي ولې په دغه ارتباط باندې منفي تمام شوی دی.
مننه ښاغلی میرجان راسخ. مخکې لدی چې ښاغلی پخلاته ورسم په ټوله کې به دغه پوښتنه مطرح کړم چې څومره دا خطر جدي دی د ارتباطي سرایت مسله چې له پاکستان راځي ځینې کډوال ایران کې خدا مسله نشته یارالنور سیمونه څومره دغه د ارتباط مسله مهمه ده چې دوی باید په پام کې ولري خلک.
نن نن مسکه لدین چې د تاسو په کینه زوته راځم د خدمت فرمله صلاحي په پاک هم دی تاسو سره غواستو ایمه او مننه ترې کوم او اندراز مسکه چې تاسو هم په دې مورد اشاره وکړه زمونږ د دوه ټولو ننګونو ترڅنګ یو ننګونه یا ستونزه هم د افغانستان او پاکستان ترمنځ د سرحدي لارونو د خلکو تاګو خراز یا تاګو راتک یو ګواخ یو ننګونه ده او د سره هم پولیو ویروس انتقال مني د افغانستان خاورې نه پاکستان ته او پاکستان نه افغانستان ته او همدغه زمونږ کډوګو د ټکل د پنځو د شپږ پنځو مثبت په خو هغه جنیدي د ویروس کې تلاو ته او موږ د ورته چې هم ته د پاکستان د پیښو سره ارتباط لري او همدار د بده مرغه جنیدي حوزه کې چې باکن ستوري دي او دا حوزه هم د پولیو د ویروس د انتشار د مخنیوي په حیث هم پیژندل کیږي. دغه راته تاګو راتک د خلکو هم نه یوازې دا چې پولیو ویروس انتقالیږي همدار د بده مرغه په دوه سرحدو دې سمو کې د پولیو منفي افکار هم د مرغه دغه ستونزه منګه ته د کنټرول وړ ده. جناب پخلا صاحب په همدار په دې خوست او په جنوب ختیځ حوزه کې مېرمنو ځان په جریان کې دي دا د دې کسان چې په دې لارو باندې تګ راته کوي هغوی ته کې ورته واکسین ورکول کېږي نه یوازې د پنځو کالو لاندې ماشومان بلکې
مننه کوم ښاغلی راسخ. بله ستاسو غږ جړ راځي. نه پوهېږم ستونزه په ټلیفون کې ده که څنګه. بیا به هم تاسو ته وخت درکړو ور به شو همدغسې کندهار ته بیا ځکه چې هلته پیښې زیاتې وي. ښاغلی ډاکټر پخلا تاسو راته ووایي چې دغه مسله څومره جدي ده او څومره د تاسو کار یې له ننګونو سره مخ کړی دی همدغې د ارتباط مسلې.
یو شی چې ډېر واضح دی او دا ټول ته روښانه ده چې دا دواړه ملکونه باید یو ځای پولیو له منځه یوسي په یوه وخت کې. دا هېڅ امکان نه لري چې پاکستان دې پولیو ورک کړي او افغانستان دې کړي هغه شروع وي یا پاکستان یې نه وي ورک کړو پاکستان دې ځینې خلاص وي. دا امکان نه لري. دا دواړه ضرورت لري دا دواړه ملکونه چې هم زمانه ډېر هماهنګ او منظم پروګرام ولری افغانستان کې د پیښو موجودیت پاکستان ته مستقیما خطر دی او په پاکستان کې د پیښو موجودیت افغانستان مستقیما تهدید دی ځکه ډیر وسی ته ګراته د دواړو وادونو ترمنځ موجود دی. لکه مخکې چې راڅخه ویل په ځینې وختونو کې موږ د پیښو لیږلې او په ځینې وختونو کې پاکستان موږ ته انتقال کړی دی خصوصا کندهار چې پرې څلور لارې باندې پروت دی د افغانستان د نورو برخو څخه هم دلې خلک راځي. ډېر وسیع تګ راتګ د بلوچستان او د کراچي او د لاهور د سیمو سره سره په اساس کا چې موږ ته ډېر شپې شي د کندهار په ځای کې لرو دوه شپې چې د بلوچستان په سوبې کې وجود لري او موږ شپه زو پیښې مستقیما ارتباط په پاکستان د پیښو سره دی. د دغه مسلې د ادرس کولو لپاره موږ د دوستۍ په دروازه کې دا د چمنه لرو چې هغه په دوه وخت کې یو د سهار او یو د ماپښین د خوا څخه کار کوي. ټول هغه کوچنیان چې د کندهار څخه ځي او بلوچستان ته تر لس کال پورې هغه ته موږ د واکسین بد خاص کړو او ټول هغه کوچنیان چې د بلوچستان د سوبې څخه راوي تر دې دروازې را تېرېږي موږ یې ګورو. که چیرې پاکستان چې واکسین نه ورکړي موږ یې ورکړو. زموږ کوچنیان دوی چې کوي او د دوی کوچنیان موږ ګورو د واکسین د تطبیق لپاره. ولې بل پروګرام چې موږ لرو غواړو چې د ټول سیمې ګروپونو دپاره یعنې د نوي زېږېدلي څخه نیولې تر سل کلنه پورې څوک چې د دغه دروازې څخه تېرېږي او را تېرېږي هغو ته موږ ځای جوړ کړی دی په دې څو ورځو کې بیا د اکمالاتو لپاره هم چې هغه ځای مناسب نیز و چوکی و بشری منابع استخدام سی ټول سیمې ګروپونه به واکسین سی.
ډیره مننه.
دغه پروګرام لپاره یو لوی ګواښ دی. دواړه ملکونه هم زمانه دا مرض باید له منځه یوسي. یو ملک یې په یوازې سر باندې نشي کولی.
ډیره مننه کوم ښاغلی ډاکټر قیوم پخلا. تاسو به په بل پروګرام کې هم راواخلو چې په څو شیبو کې به پیلېږي. له تاسو مننه د اوس لپاره. ښاغلی صلحی تاسو هم که لطف وکړئ او خپل وروستی پیغام راته ووایئ د په ټوله کې د دغې اوزې په ارتباط باندې چې دغه له خطر سره ډېره مخ ده له خلکو نه د یو ځوان په صفت څه غواړئ تاسو؟
بالکل لکه څنګه چې د دې مرض د منځوړلو لپاره شام ژغی په کار ده د ټولو پیشرونو د ټولو طبقو لکه ملا امامان و قومي مشران مخاور بنفوذو کسانو او پزمون کې ځوانان په دې برخه کې باید د مدني ټولنو سره د ځوانانو سره د خلکو سره ګډ کار وسی ترڅو د عامه پوهاوي کچه لوړ شي او د دې مرض په اړه خلکو ته لازم معلومات وړاندې شي. زما غوښتنه دا ده چې د افغانستان دولت او د بالخصوص د پولیو د برخې د مسؤلین باید د ځوانانو او مدني ټولنو سره زیات روابط جوړ کړي ترڅو د اصلي د تګ راتګ زیاته برخه هم دی تشکیلي.
ډیره مننه.
په دې باندې موږ د خپل اړخ څخه کومک کوو او د دې خدمت کاری غوښتنه.
لګډونم ډیره مننه کوم خغله حکمت الله صلیح د پیوان مدني ټولنې مسول کندهار. نورین افغان د ورسته پختنې په توګه باندې بل تاسو پختم چې د حالت د هغو کسانو نه چې له پاکستان راکړه شوې دي دغه مسله څومره جدید او خپل ورسته پیغام کراته وای.
مننه ستونیږي صاحب. هغه مجرین چې له پاکستان څخه افغانستان ته راغلي دي د ګولانو په کیم کې دوی ته هغه د پولیو واکسین دوی ته هغه واکسیناتوران چې دي په دغه برخه کې دوی ته ورغلي دي هغه کوم ستونزه نه لري. نو د مولوی صاحبان نوم هم داخله ده چې دوی د مربه د منبر لاره دوی ته عامه پوهاوی وکړي ځکه چې ما مخکې یادونه وکړه چې په اطرافو کې ځینې خلک دي چې هغه ډېر بد فکر لري. نو د منبر لاره باید دوی ته عامه پوهاوی وشي او رسنۍ هم په دې برخه کې مهم رول لري چې دوی په رسنۍ کې داسې مهم پروګرامونه چې د هغه د پولیو په خاطر باندې جوړ شوي وي دوی ته وړاندې کړي. نو د دې لارې کولای شو د پولیو په ګټه باندې خلک وپوهېږي او دوی ته عامه پوهاوی وشي.
ډېره مننه کوم نورین افغان د خوست یو مدني فعال له تاسو. ښاغلی میرجان راسه خرسته دوه نیم دقیقې دوه دقیقې وخت لرو تاسو لطفا په دغه وخت کې خپل پیغام کو خلکو ته وایي.
مننه. د دې دوه دقیقو نه په استفاده سره غواړم چې ټول هیوادوالو ته وایم دا یو ملي پروګرام دی انساني پروګرام دی مخه د ماشومانو ژغورل دي. د کې نه یوازې د پروګرام برخوال یا غړي د مکلفیت دنده لري چې ماشومان د دې بدمرغي ناروغي څخه وژغوري. ټول د ټولنې وګړي کاغه پلرونه دي ورونه دي خوندې دي مندې دي دا مکلفیت او مسؤلیت هم د ایمانی او هم د وجدانی لحاظ لري چې دغه ماشومان د دې ویروس څخه د واکسین په مټ باندې وژغورل شي. او هیڅ کله د صحت عامې په تاریخ کې دا نه دی ویل شوی چې خدای نه خواسته په دې پراخ کچه یو پروګرام هغه د یو توکیه په خاطر هغه د یو بد ادرس یا غرض په خاطر باندې چې د ماشومان او یا د انسانانو د روغتیا په خلاف باندې د سپلیسوي هیڅ کله دې ته په شک سترګو نه ګوري. او همدارنګه
د جګړې ښکېل خواو ته هم زموږ پیغام دا دی چې دا یو بې طرفه غیر سیاسي غیر جانبدارانه پروګرام دی او په ټولو نظامونو کې داسې پروګرامونه شتون لري. زموږ واکسیناتورانو ته د دې زمینه مساعده کاني چې هغه ماشوم په هر ځای کې وي او هر چا پورې تړاو لري هغه واکسین سي هغه ماشوم په موږ ټولو باندې حق لري. دا پروګرام نه تبعیضي ډول باندې او نه هم د دې کوم غرض لمخې نه بلکې په شکل د بې پرې غواړي چې ماشومان د دې ناروغۍ په وړاندې خوندي کړي او دا که چیرته د کوم غرض وای یا مثلا دا پروګرام د کوم جناح یا کوم سیاسي ډلې ته په لطرف باندې وای خو بیا باندې ښنه نه وای. یوازې په هغه سیمو کې چې کمپاین پلې کېده یا د دولت د وسلطې لاندې په سیمو کې هغه ماشومان ته به معافیت ورکاوه د نور ماشومانو پروا به نه لرله.
مننه.
هر ماشوم هر ځای کې منګه ته د دې روغتیا مهمه ده.
مننه کوم ښاغلی میرجان. راسخ پروګرام پای ته ورسید. اوریدونکو د ځوان فکر.